ام اوریدو ترابولم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي، بوره سره ملتیا وکړي تر څو وکولی سي د نن ورځې د دې په زړه پورې او مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي، او تر څنګ یې څنګه کولای سو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولای سي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني ارامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع مو همدا ده، د حدودو ټاکل، چې په خپل حدود هغه کرشي یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرشي ټاکو چې هغه کرشو څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرشو څخه راتیر سي یا د هغه محدودیتونو څخه راتیر سي. دغه کرشي یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات، زموږ وخت، زموږ انرژي او تر څنګ زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي، د ژوند کیفیت مو ښه سي او تر څنګ وکولای سو چې خپل احساسات او خپل وخت، خپل انرژي ته موږ تاسو ارزښت ورکو. نو حدود هغه کرشي یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. یا هم په لاندې ډول داسې ویل سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرشي یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هر برخه کې وټاکل، بیا ورسته موږ اجازه نه ورکوو ځینو کسانو ته یا ځینو څیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدود څخه راتیر سي. او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي، د ښکارا کوي چې موږ کوم شیانو ته اجازه ورکوو او کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو، کوم کسانو ته اجازه ورکوو او کوم کسانو ته اجازه نه ورکوو. په لنډ ډول داسې ویلې سو چې حدود هغه کرشي، هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل پرزنی چارو کې هغه ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. او حدود به دا ښکارا کوي چې موږ کوم شیانو ته په خپل ژوند کې اجازه ورکوو او په کوم شیانو کې کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو. د حدود ټاکل بیا هغه مهارت دی چې ټول انسانان باید په خپل ژوند کې ولري. موږ هر یو باید دغه مهارت، دغه مهم مهارت په خپل ژوند کې ولرو او خپل ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره، چې دغه مهارت بیا په زموږ او ستاسو په اړیکو کې، زموږ د یا په اړیکو کې د احترام، په اړیکو کې د درک او د شخصي ارامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی. په ساده ډول سره د حدود ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپل متقابلو تعاملات لپاره تعریفو. یعنی ځینې حد او حدود ټاکو، ځینې کرشي او محدودیتونه ټاکو تر څو وکولای سو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغو سره اړیکه جوړ کړو او نور کسانو ته هم دغه اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي تر څو خپل احساسات، خپل وخت او خپل ارزښتونه موږ خوندې پاتکو. نه مو احساسات بي ځای سي، نه مو وخت بي ځای سي او نه مو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزښت ورنه کول سي یا بي ځای سي. نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې حدود وټاکو. حدود هم مختلف ډولونه لري، چې یو ډول فزیکی حدود دي چې موږ او تاسو ځینې فزیکی محدودیتونه ټاکو، مثلا د فزیکی فاصلې یا هم د شخصي ځای ټاکل، څومره باید د کوم کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو یا څومره باید هغه څخه لری ودرېږو. مثلا د ځینو کسانو څخه لری درېدل دا په ژوند کې یا ځینې فاصلې مراتول دا په ژوند کې حتمی دي. یا هم شخصي ځای، ځینې کسان شخصي اتاق لري، مثلا په خپل مسلکي برخه کې د خپل همکارانو، د خپل مدیرانو یا هم د اداري کسانو هغه کومه اداره چې ده هغه یو شخصي ځای دي. نو اداري کسان دغه فزیکی حدود ټاکي چې دغه شخصي ځای ته باید کوم کس بیل اجازه داخل دسی. نو هم فزیکی فاصله او ترڅنګ ځینې شخصي ځایونه کچېری کوټ په نظر کې ولسو، په کور کې د ځینو کسانو مثلا اتاق شخصی دی چې باید پرته له اجازه څخه یا پرته د هغه کس د شتون څخه هغه اتاق ته داخل نه شوی په ځینو نورو ځایونو کې. نو فزیکی فاصله یا هم شخصی ځای ټاکل، مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کم کسان باید را داخل شي، یا هم خلک باید زموږ شخصی ځای ته د اجازه څخه پرته داخل نه شي، یا مثلا نامناسب یا بې ځای تماس یا لمس تر سره نه شي. دا فزیکی حدود دی، ته فزیکی حدود ټاکل کې چې دا ډول محدودیتونه مشتاکو، چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کسره داخل نسی، یا هم فزیکی فاصله باید مراعات سي. بل ډول بیا احساسي حدود دي، چې موږ خپل احساسات خپل عواطف خوندي کوو، د هغه د پاره ځینی محدودیتونه ټاکو، د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساسات ته زیان رسوي یا زموږ احساسات را منفي کوي، یا مثلا ځینی منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو، یا ځینی محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي رانه کی، یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کی، یا ځینی بې ځای قضاوتونه ترسره نسی، یا کوم کاست باید تر دې حدا اجازه ورکړو چې هغه مشته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او تر څنګه زموږ عواطف را زیانمن کړي. دغه محدودیتونه ته بیا احساسي حدود ویل کېږي، چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرښې ټاکو. بل ډول بیا ذهني حدود دي، مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو، د خپلو عقایدو، خپلو ارزښتونو درناوی، مثلا د نورو نظریاتو ته غوږ نیول، د خپل نظر د لاس نور کول، په بحث د بحث په وخت کې احترام غوښتل، دا یو ډول حدود دي چې ټاکو. مثلا موږ د حدود ټاکو یا د محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو، یا هم د هغه بحث ته احترام کیږو، یا مثلا د هغه نظر ته، د هغه عقیدې ته، د هغه ارزښتونو ته. دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی. تر څنګه کچيري د خپل وخت ساتنې د پاره د ځان د پاره ځای جوړول، یا مثلا وخت تعینول د ځینو شانه د پاره، دا بیا وختي حدود دي. دغه ډول محدودیتونه ته بیا وختي حدود ویل کیږي. مثلا د ځینو کسانو غشتنې مجردوو، یا هم د غشتنو ردول مو هم په دې خاطر دي چې خپل وخت او خپل انرژي ضایع نکو. مثلا خپل ډیر مسولیتونه لرو، خپل ډیر مصروفیتونه او کارونه لرو، یو کس راځي زموږ څخه یو غشتنه کوي، موږ خپل د ځان د پاره دغه حدود ټاکل دي چې دغه مسولیتونه زما دي، زه باید سرته ورسم، یا دغه کارونه زما دي ځای باید سرته ورسوم. نو کوم کس چې تاسو څخه غوښتنه کوي، تاسو د هغه کس غوښتنه ردوي، خپل هغه مسولیتونو حدود تاسو په نظر کې نسی، د هغه کس غوښتنه ردوي د دې لپاره چې تاسو خپل وخت ضایع نه کړئ، خپل انرژي ضایع نه کړئ، یا مثلا تاسو خپل اهداف او خپل مخه ته لومړیتوب ورکوي، وایس چې د خپل اهداف د لپاره تاسو کار کوي، د خپل مخه د لپاره تاسو کار کوي، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. او کچيري د خپل مالی وسایلو د پاره، یا د خپل اقتصادي برخه د ساتنې د پاره مرزنی محدودیتونه ټاکو، دي ته بیا مالی حدود ویل کیږي. مثلا د نور سره د مالی مرستې د پاره حدود ټاکل، چې تاسو په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړئ د نور سره، یا یو پلان جوړوي د خپل مصارف د پاره، په میاشت کې یا په هفته کې یا په ورځ کې تاسو باید څومره پیسې مصرف کړئ، یا څومره مصارف تاسو باید ولري. دا ډول مثلا پلان جوړول یا د مرستې کولو لپاره په مالی برخه کې حدود ټاکل، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. چې تاسو په هر برخه کې ځانته محدودیتونه ټاکئ، هغه هر یو ډول لري. کچې د وخت په برخه کې ځانته حدود ټاکئ، محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. کچې د مالی په برخه کې تاسو خپل ځینی کړی محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. نو دا ځینی د حدودو د ټاکلو ډولونه. رزو دې ته چې ولې د حدودو ټاکل اړین دي یا مهم دي، دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو، یا مختلف ډولونه کې د مختلف ډولونه مو ویل، د دې لپاره چې خپل د ژوند په هر برخه کې موږ او تاسو باید ځان د پاره حد حدود یا محدودیتونه وټاکو، دا ولې مهم دي. اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډیر مهم دي. د حدود ټاکل، د محدودیتونو ټاکل، دا موږ ته آرامتیا راکوي، ذهني آرامتیا راکوي، ځان باور احساس راکوي، او تر څنګه احترام. نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي، زموږ مشته خپل مشته احترام او درناوی راکوي. دا د یو غټه ده چې کله موږ ځینی محدودیتونه او حدود وټاکو، خلک زموږ مشته ارزښت راکوي، مشته احترام راکوي، زموږ درناوی کوي. د دې ترڅنګ سالم اړیکی د حدود د لاري هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو د هغه د لاري اړیکی ډیره رونی وي، یعنی ډیر روشانه وي، متقابل درناوی پر اساس باندې هر اړیکه ولاړوي او د یو بل د حدود څخه نه تیریږي. که چیرې یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدود څخه تیر سي، دلته اړیکه خرابیږي. نو د حدود ټاکل او د حدود مراعاتول زموږ سره مرسته کوي تر څو سالمې او ښې اړیکې ولرو. د حدود د ناوړه ګټه اخیستنې او د شخړو مخه نیسي، یعنې که چیرې د خپل حدود چې دي دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه، د نورو د احساساتو څخه، یا هم د نورو د وخت څخه بې ځایه ګټه واخلو یا ناوړه ګټه واخلو، یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات، زموږ وخت، یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو. تاسو په لومړی قدم کې خپل ارزښتونه وپیژنئ، خپلې شخصي اړتیاوې، خپل احساسات، خپل اهداف معلوم کړئ. کوم اړتیاوې تاسو لري، کوم احساسات تاسو لري او څه اهداف لري، په لومړی قدم کې تاسو همدغه وکړئ. ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسو کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړي. په روشان او صادقانه ډول سره تاسو هغه محدودیتونه چې تاسو ټاکئ هغه ته هغه واضح کړئ. مثلا تاسو داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسی، دا یعنی بل اجازه څخه څوک شخصي ځای ته میره داخل نسی، یا مثلا تاسو مهرباني وکئ زما د وخت احترام وکئ او یا ماته وخت راکئ. دا ځینې محدودیتونه دي چې تاسو ټاکئ. نو کوشش وکئ چې دغه حدود یا دغه محدودیتونه په روشان او صادقانه ډول سره وټاکئ. او د نه ویلو مهارت تمرین کی، یا د نه ویل تاسو په ډیر نرمي سره تمرین کی. که چیرې یو څوک ستاسو حدود درماتوي یا مثلا هغه ستاسو محدودیتونه په نظر کې نسی، تاسو په ډیر آرامي، په ډیر نرمي او په ادب سره ورته وایئ. یا هم هغه کچیر خلک ستاسو حدود ته احترام نه پریږدي، تاسو پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ اوسئ. داسې مه کوئ چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسئ. کچیر درناوی نور ته کوي، تاسو باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره. کچیر څوک په تکراری ډول سره ستاسو دغه حدود او ستاسو محدودیتونه په نظر کې ونه نیسي او ستاسو حدود درمات کړي، نو تاسو بیا هغه مهال یو صحیح عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات سرته ورسوي. د حدود د ساتلو ګټي به دا دي چې تاسو ته زیات احترام او باور رامنځته کیږي، اړیکې ښې کیږي، ذهني ارامتیا او خوشحالي په تاسو کې زیاتیږي، د شخړې او بدګماني څخه مخنیوي کوي او د دې سبب ګرځي تر څو ستاسو اړیکې ښې پاتې شي، ذهني ارامتیا تاسو پیدا کوي او خوشحالي احساس مو نور هم زیات شي. په پایله کې دا چې د حدود ټاکل نه یوازې د نورو لپاره نه دي، ستاسو لپاره هم دي چې تاسو د خپل سالم ژوند لپاره، د دې لپاره چې هم تاسو خوشاله اوسئ او هم نور خوشاله وساتي، باید د نورو کسانو حدود هم تاسو مراعات کړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ، خپل د ټولو ورځنی اړیکو په هغه حالتونو تاسو په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې هغه کې تاسو احساس کوئ چې باید تاسو حدود په شولاندې سوي نه وای. که چیرې هغه هر برخه وي، تاسو هغه حالات پکې ولیکئ. ورسره دا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو حد ټاکل لازم و چې تاسو باید ټاکلی وای. نو تاسو دغه فعالیت سره ورسوي، په اول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسو هلته احساس کړی دي چې تاسو حدود په شولاندې سوي دي. ورسته بیا دا هم ولیکئ چې باید تاسو هغه مهال څه ډول حدود ټاکلی وای. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه اونۍ کې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ پیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته، په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د نو ویلو مهارت دی. په دې لوست کې به په دې باندې موږ تاسې وپوهیږو چې د نو ویلو مهارت څه ډول مهارت دی، څه ډول زموږ په اړیکو، زموږ په ورځنی ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري، او څه ډول کولی سي ګټور اوسي زموږ لپاره. نو تاسې هڅه وکړئ چې په پوره دقت، په پوره لیوالتیا سره د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ، تر څو د دې مهمې موضوع څخه تاسې ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د نو ویلو مهارت چې دی، هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره، ستاسو د وخت، ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي. که چیرې ستاسو دغه مهارت زده وي چې په ښه ډول سره، په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نو وایاست، را دي کوي، نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړي، د خپل انرژي ساتنه وکړي، او تر څنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړي. دا تاسو ته د حدودو د ټاکلو، د خپلو اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو، او تر څنګ یې د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ستاسو ساتنه کوي. مثلا د حدودو د ټاکلو په هکله موږ په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړل، ومو پیژندل چې څه ډول حدود ټاکلی سو، ولې اړین دي، ولې مهم دي. نو کله چې تاسو د نو ویلو مهارت زده کړئ، دلته به تاسو وکولای شئ چې خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ، کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه ستاسو په ژوند کې هغه مهم دي، تاسو ورته اړتیا لري، تاسو کولای شئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ، حدود وټاکئ، او تر څنګ یې په نو ویلو سره به تاسو وکولای شئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کېدای شي پر تاسو باندې پروت شي یا پر تاسو باندې راشي، د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان تلای سي، او تاسو ته د اجازه درکوي تر څو هم حدود وټاکئ، هم خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکئ، او هم د بې ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتئ. که څه هم دغه د نوې د ځینو کسانو لپاره سخت دي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو کارونو په وړاندې یا د ځینو خلکو په وړاندې دوی نو وایي، مګر د دغه نوې لو مهارت زده کول چې تاسو وکولای سي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو شیانو په وړاندې تاسو نو وایاست، دغه مهارت بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړیکې سالمې کړي، او تر څنګ په شخصي ډول سره تاسو پرمختګ وکړي. د نو ویلو مهارت داسې یو مهارت دی چې تاسو د ځینو شیانو په وړاندې، د ځینو ځانګړو غوښتنو په وړاندې، د ځینو وړاندیزونو په وړاندې، یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو مخالفت یا رد څرګند کړي. یعنی د نو ویلو معنا دا ده چې تاسو په ځینو وختونو کې کوم کسان چې تاسو څخه ځینې بې ځایه غوښتنې لري، تاسو هغه ته نو وایاست، هغه غوښتنه رد کړئ، یا مثلا تاسو ته یو کس یو غیر ضروري وړاندیز درکوي، تاسو هغه وړاندیز رد کړئ، یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو د یو موضوع یا د یو څه مخالفت ښکاره کړئ. د نو ویلو معنا هم دغه ده. دا یو ډیر ساده مګر یو ډیر مهم کار دی چې تاسو هم وکولای شئ په سالمه طریقه سره او په ډیر ساده شکل سره. تاسو نو وایاست چې دا بیا تاسو څخه د هغه څه غوښتنه یا د هغه وړاندیزونه یا هغه توقعات د رد کولو وړتیا تاسو ته درکوي چې هغه غوښتنې یا هم هغه توقعات یا هغه وړاندیزونه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره، یا هم ستاسو د اړتیاو سره هغه سمون نه لري. د نو ویلو په وسیله سره به تاسو کولای شئ چې خپل ځان، خپل وخت، خپل انرژي او خپل ذهني سلامتیا ته تاسو اهمیت ورکړئ، او تاسو د هغه شیانو څخه ځان لیرې کړئ یا د هغه شیانو څخه ډډه وکړئ چې هغه تاسو ته یو ستونزه جوړوي یا هم ستاسو پر ذهن باندې یا پر تاسو باندې ډیر فشار راولي. د نو ویلو حدود په ټاکلو سره او په خپل ژوند کې د متوازن اړیکو په جوړولو کې یو ډیره اساسي برخه ده. کله چې تاسو نو ویل زده کړئ، چې تاسو وکولای شئ چې د ځینو بې ځایه وړاندیزونو څخه، د بې ځایه غوښتنو څخه، یا هم په یو نامناسب شرایط کې تاسو مخالفت څرګند کړئ، دغه کار ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په ښه ډول سره حدود وټاکئ او په خپل ژوند کې هم یو متوازنه اړیکه جوړه کړئ، چې ستاسو سره به زیاته مرسته وکړي چې فشار یا هم هغه غیر ضروري کارونه ستاسو څخه لیرې شي او پر تاسو باندې فشار راکم شي. د همدغه نوویل څخه مو مطلب دا نه دی چې تاسو د هر څه په وړاندې نه وای ځینی شیان، یا مطلب مو دا دی چې ځینی هغه غوښتنې چې تاسو هغه ستاسو د حدودو سره ستاسو د ارزښتونو سره هغه سمون نه لري، ستاسو د ارزښتونو یا ستاسو د حدودو خلاف وي، تاسو دغه ډول غوښتنې رد کړئ یا هغه وړاندیزونه رد کړئ چې هغه اضافه وړاندیز وي. مثلا تاسو ډیر مسؤلیتونه لري، ډیر کارونه لري، د هغه وړاندیز چې تاسو ته کیږي تاسو هغه وړاندیز ته ضرورت نه لري، یا هغه وړاندیز یو بې ځایه یا هم غیر ضروري وړاندیز وي، تاسو دغه وړاندیز مه قبلوي، رد یې کړئ. په دې سره به تاسو هم کولای شئ چې خپل وخت وساتئ او هم خپله انرژي وساتئ او هم به دا وخت ولرئ چې تاسو د خپل ځان لپاره، د خپل ژوند لپاره، د خپل اهدافو لپاره کار وکړئ. ځینې داسې کسان وي چې هغوی مثلا مسؤلیتونه ډېر لري، کارونه ډېر لري، او یو کس ورته یو غوښتنه ځینې کوي چې ته مثلا زما دغه کار سرته ورسوه. که څه هم ته په دې پوهیږي چې زه وخت نه لرم، زما مسؤلیتونه ډېر دي، ته بیا هم دغه کار د دې لپاره چې مقابل کس خوشحاله وساتي دغه دپاره وایي و زه ستا دا کار اجرا کوم، ستا دا کار در کوم. څو ورځې چې تېرې سي پر تا باندې ډېر فشار راځي، ته نه پوهیږي چې دغه کس کار څنګه سرته ورسوي، ځکه ته د پخپله ډېر کارونه لرې چې هغه کارونه سرته ورسوي. په دې وخت کې د همهغه کس کار ستاسو څخه پاتېږي، یا مثلا پر تا باندې فشار ډېر راځي چې ته ونه کولی سې هېڅ کار مخته یوسې. کله چې فشار ډېر وي هېڅ کار په سم ډول سره مخته نه ځي. نو په دې ډول سره هم د هغه کس چې تاسو ته کار سپارلی و د هغه کار سرته ورسول سو، نه هم ستاسو کار سرته ورسول سو، ستاسو ذهني سلامتیا، ستاسو ذهني ارامتیا هم ستاسو څخه تاسو د لاسه ورکړه. دا ځینې ستونزې پیښیږي. نو کله چې د کوم کار کولو وړتیا نه لري، یا هم یو بې ځای یا غیر ضروري وړاندیز غوښتنه وي، تاسو هغه ته نه وایاست او هغه رد کړئ. اهمیت هم د نو ویلو اهمیت هم دا دی چې تاسو د وخت ساتنه کوي، تاسو سره د کومک کوي چې تاسو یوازې هغه شانه ته وخت ورکړي چې هغه تاسو ته لپاره مهم دی، او تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د اضافي مسؤلیتونو څخه ځان وساتي. د ځان په پالنه کې تاسو سره مرسته کوي. همدغه د نو ویل تاسو ته د اجازه درکوي چې تاسو خپل فزیکی، خپل ذهني سلامتیا ته لومړیتوب ورکړي، او د نو ویلو په نو ویلو سره به تاسو وکولای شئ چې خپل کړنې یا هغه کارونه چې سرته رسوي هغه ستاسو د ارزښتونو او اهدافو سره همغږي ساتي، یا ستاسو د ارزښتونو او هدفونو سره یو وي. تر څنګه په سالم اړیکو په پالنه کې هم ډیر مهم دی. خلک تاسو ته ډیر درناوی کوي. کله چې تاسو د خپل حدودو په حق له صادق او روښانه یاست، دلته تاسو درناوی، تاسو احترام زیاتیږي، او تر څنګه د نوویلو فشار هم کموي. کله چې تاسو نو وایاست، همدغه نوویل به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د زیات فشار څخه لیري وساتي، یا هم د زورونکو شانو څخه تاسو لیري وساتي. ځکه مخکې مثال درکې، کچیرې تاسو زیات مسؤلیتونه په غاړه واخی، زیات وړاندیزونه وغوښتنې ومني، پر تاسو باندې حتما فشار زیاتیږي او تاسو ډیر زورول کیږي. دا هغه د نوویلو ځینې ګټې او اهمیت و چې ډیر اړین و. راځو لارښوونې ته څنګه کولای شو چې نو وایو، یا په سالمه طریقه سره وکولای شو چې یو څه رد کو. اول دا چې تاسو باید مستقیم او مادبانه اوسئ. په ډیر احترام سره، په ډیر واضح او درناوي سره تاسو دغه د نو ویلو جمله وکاروئ. مثلا په مستقیم ډول سره دا مه وایئ چې یا زه نسم کولی. ځینې جملې ورسره اضافه کوي. مثلا تاسو کولای شئ کله چې تاسو څخه یو چا غوښتنه وکړه، تاسو مثلا یا درته وویل چې ته دا کار سرته ورسوه، ته په ډېر واضح او ډېر احترام سره وایي چې مننه، مګر زه دا کار نسم کولی، یا مثلا څه وخت نه لرم خو بیا هم مننه چې په یاد مو وم او زما سره مو شریک کړه. داسې ځینې جملې تاسو کارولی شئ. یا هم په لنډه توضیح ورکړي، دا اختیاري ده. یعنی تاسو کچیري اړین وي، کچیري مهم وي، تاسو د نو ویلو دلیل وایئ چې تاسو ولې نه قبلوي، یا ولې مورته یا وویل. ډیر لنډ او صادقانه ډول سره تاسو دلیل ورته وړاندې کوي. مثلا تاسو وایئ چې زه ځینې نور کارونه لرم چې باید هغه کار پوره کړم، یا کچیري زه دا کار ستا دا کار واخلم، مسؤلیت په غاړه واخلم، نو شاید زه دغه کارونه له امله ونه سم کولی چې ستا مسؤلیت سرته ورسوم. نو کله چې تاسو نو وایئ، کوشش وکړئ چې کچیر ډیر ضروری وي د غزنې لند توضیحات تاسو ورکړئ، او کوشش مکوئ چې ډیر توضیح ورکړئ، ځکه ستاسي تاسو حتما دې ته اړتیا نه لري چې اوږده دلایل وړاندې کړي یا ډېر توضیحات ورکړي، یو ساده او منطقي ځواب چې تاسو ورکړي همدغه کافي ده. تاسو دا هم کولای سئ چې د بدل وړاندیز ورته وکړئ. که چیرې مثلا تاسو په رښتیا سره غواړئ چې دغه کس سره کومک وکړئ، په رښتیا ستاسو هدف دا دی چې مرسته ورسره وکړئ، نو داسې وړاندیز ورته کولای سئ چې زه اوس دا کار نسم کولی، مګر په راتلونکي هفته کې یا په بل ورځ دا کار حتما درته کولی سم، یا شاید وی کولی سم په دغه ورځ کې. داسې د بدل وړاندیز هم تاسو کولای سئ چې ورته وړاندې کړئ او د نه ویلو تمرین وکړئ. هغه مهال تاسو په هغه حالات تاسو تمرین کړئ چې که چیرې تاسې اړتیا ولرئ چې نه وایاست، تر څو په دغه وخت کې تاسې پر ځان ډاډمن اوسئ، باور اوسئ، یعنی دغه د نه ویلو تمرینات ځان سره وکړئ او د بدن ژبه وکاروئ. د باور د څرګندولو لپاره دا چې مقابل کس په تاسو باندې باور وکړي، تاسو کوشش وکړئ چې د نه ویلو پر مهال باندې د مقابل کس سره سترګې په سترګې سي یا سترګو په سترګو ورته وګورئ او یو هوسا چون تاسو وساتئ. نو د بدن ژبه هم ستاسو لپاره یو ډېر ښه مهارت دی چې تاسو سرته ورسوئ. په دغه وخت کې د فشار سره مخامخ کېدل ځینې وختونه ممکن مقابل کس داسې هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې پر تاسو باندې دغه څه ومني یا تاسو قانع کړي. د دې پر ځای تاسو هغه خپل ځواب محکم وساتئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو نسی کولی چې هغه کار سرته ورسوئ، نو د اړتیا سره سم تاسو خپل وینا تکرار کړئ او یو منطقي او محکم جواب تاسو ورکړئ. د نو ویلو ګټې هم همدغه دي. کله چې تاسو نو وایاست یا ځینې موضوعات رد کړئ، ځینې وړاندیزونه، ځینې غوښتنې رد کړئ، دا به ستاسو سره کومک وکړي تر څو تاسو د خپل شخصي کارونو یا د خپل شخصي لومړیتوبونو لپاره تاسو ډیر وخت ولري. کله چې ځینې غوښتنې رد کړئ، ځینې وړاندیزونه رد کړئ، په دې وخت کې تاسو وخت لري چې خپل د ځان لپاره، د خپل اهدافو لپاره کار وکړئ او په ژوند کې به مو کنټرول هم زیات وي، یا هم د ژوند په کنټرول کې زیاتې احساسات ستاسو په کنټرول کې راولي او د ځان درناوی او اعتماد هم لوړوي. تر څنګ یې ستاسو د قوي او صادق اړیکو په جوړولو کې هم ستاسو سره کومک کوي. نو په یاد ولرئ چې د نوې لسره یوازې دا نه چې تاسو خپل حدود ساتئ، بلکې هغه کسانو ته چې تاسو د نه جواب ورکوي یا د هغه غوښتنې او وړاندیزونه ردوي، د هغه سره ستاسو اړیکې سالمی او شفاف ساتي او تاسو ته زیات ارزښت ترکوي، او همدغه د نه ویل یا همدغه ردول ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړتیاوې روښانه کړي او د خپل ژوند لپاره هغه څیزونه چې ستاسو په ژوند کې مهم دي، د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د تنظیم لپاره تاسو زیات وخت ولري او په ښه ډول سره تنظیم کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. نن ورځ موږ تاسو د نه ویلو مهارت زده کړئ، د چې په کوم شرایطو کې، په کوم وختونه کې باید نه وایو، په څه ډول سره وایو، او همدغه د نه ویل کومې ګټې لري، څه اهمیت لري زموږ ذهن ته، یا زموږ ذهني ارامتیا ته، زموږ ژوند ته، یا په ورځني چارو کې څه ډول زموږ سره مرسته کوي. د دې موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي، نو پر همدغه ځای نن درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
شنن گرهار